السلام علیکم او شپه په خیر. پروگرام کې زه نایله محمد
او زه مجاهد جوان
در تهر کلی وایو او د روژه مبارکی درته کوو. نن راز او باز زینو کې پرون روژه شروع شوه دا نو د روژې په حقلا او د صحیح خوراک څخه په حقلا به درسه خبرې اترې کوو. نن دوه میلمانه به موږ سره راځي په پروګرام کې. خو که کوم پوښتنې کول غواړي نو زموږ پروگرام ته ټلیفون کولی شئ. ټلیفون شمیره به درته وسوایم، هغه دا 001-202-205-003. او که کور کې د لینډ لاین نمبر وي نو موږ ته په مفتو کې ټلیفون کولی شئ،
0800-999-00.
او مونږ سره زمونږ میلمانه هم دي که غواړي چې د فیسبوک په لارې مونږ سره ملګری شي یا د سوشل میډیا په لارې باندې مونږ سره ملګری شي نو @voadi ته لاړ شي. داسې هم کولی شي چې زمونږ ویب پاڼه ته لاړ شي www.voadinews.com. مونږ سره زمونږ اوریدونکي دي خو مونږ سره یو انټرویو ده او انټرویو نه علاوه مونږ سره یو پیکیج هم دی چې جواد صاحب کړی دی. هغه به تاسو ته مخکې وړاندې کوو، پاتې هغې نه به تاسو له راځو او زمونږ همکاران به راځي سټوډیو ته او زمونږ میلمنو سره به خبرې اترې کوي.
الله اکبر، الله اکبر.
په امریکا کې هم مسلمانان د نور اسلامي نړۍ په څیر روژه نیسي. کورنۍ د حلال غوښو له دوکانونو څخه سودا کوي او د روژه ماتي لپاره ډول ډول خواړه برابروي. مسلمانان د خپلو کورنیو له غړو او ملګرو سره روژه ماتی کوي، په ګډه لمونځ او عبادت کوي او له غریبو خلکو سره مرسته کوي. شاکر سید په ورجینیا کې د دارالحجره د جومات امام دی، کوم ته چې د 240 بیلابیلو هیوادونو مسلمانان ورسي.
رمضان بیکمز ا ویری هیلپفل اپورتونټی ټو برینګ پیپل ټوګیدر.
روژه یو ښه موقع ده چې په کې د مختلفو کلتورونو، ژبو او نژادونو څخه خلک سره راټولېږي. منګه ټول په انګلیسي ژبه خبرې کوو او له انګلیسي څخه د خپل یووالي لپاره کار اخلو او په ورته وخت کې منګه ټول هغه څه کوو چې ټول خلک سره په روژه کې راټول کړو.
شاکر وای دغه مرکز مسلمانانو ته وړیا روژه ماته برابروي او د تراو لپاره اړین ترتیبات نیسي. کله یوې خوا مسلمان امریکایان د ورځې لخوا روژه نیسي، خو د کار په ځای کې د ټولو هغو کسانو سره وي چې هغوی روژه نه نیسي. د مصر یو مسلمان ابراهیم رازی وای چې دا ورته کوم ستونزه نه ده.
I have to fast because this is my duty to fast. It doesn't matter what everybody else is doing.
زه باید روژه ونیسم ځکه دا پر ما فرض ده او دا ماته هیڅ پروا نه کوي چې نور خلک څه کوي.
د هغه مېرمن نادیا بیا په مراکش کې د ګڼو کورنۍ او راټولېدل یادوي. نادیا وای
There's a big difference here. You don't have extended families.
دا یو ستر توپیر دی چې دلته غټي کورنۍ نشته، بلکې د کورنۍ د لسو کسانو پر ځای دلته یوازې دوه کسان پر میز سره ناست یو.
د روژې په میاشت کې مسلمانانو ته کاری ورځ ډیره اوږده شي. د سینګال څخه امینه تنبوش وای
Everyone will cook some food and bring it and we all eat together and we pray together and we talk about Muslim religion.
هر څوک ځنی خواړه پخوي، دلته راوړي او بیا مونږ ټول په ګډه سره خورو او په ګډه موز کوو. مونږ د خپل مذهب په اړه خبرې هم کوو او له نور سره هم شریکوو او د کار په ځای کې هم کله کله مونږ د غرمې ډوډۍ په وخت په ګډه موز کوو.
د مسلمان امریکایانو لپاره روژه یو ښه وخت وي چې دوی پکې د خپل مذهب او عقیدې په اړه نورو امریکایانو ته معلومات ورکړي. په دغو پروګرامونو کې په جماعتونو او اسلامي مرکزونو کې عامو خلکو ته د روژې په اړه معلومات ورکول کیږي او خلک ګډې روژه ماتی ته رابلل کیږي. امام شاکر سید وای د دې اسلامي مرکز کې عیسوي او يهودي امریکایانو ته هم هر چهارشنبه بلنه ورکول کیږي چې له دوی سره په روژه ماتی کې برخه واخلي ترڅو له یو او بل سره د خپلو مذهبونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا په کانګرس کې لمړنۍ مسلمان امریکایي وکیل کیت الیسن وای د بیلابیلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ خبرې د مرسته کوي چې د یو او بل له مذهب څخه خبر شي او په دې توګه د یو او بل د مذهب په اړه د دوی د پوهاوي په کچه کې زیاتوالی راځي.
It's a critically important dialogue for us to have. All people of all colors, all cultures and all faiths.
زموږ لپاره دا ډول خبرې خيوي ټول خلک هغه د هر مذهب کلتور او عقیدې وي باید سره خبرې وکړي او په خپل توپیرونو سره وغږیږي چې په پایله کې د نتیجې تر رسیدو چې موږ ټول متحد خلک یو.
د 1990 کال رئیس د امریکا ولسمشرانو هر یو د روژې په مناسبت د نړۍ تر 1.5 میلیارد زیاتو مسلمانانو ته د روژې د رسیدو مبارکي ورکړي. امام شاکر سید په دې باور دی چې د ولسمشرانو لخوا د روژې لپاره ښه راغلاست ویلو سره د روژې په اړه د امریکایانو په پوهاوي کې زیاتوالی راغلی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
درنو او قدر منوردونکو لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو ویلې د نن ورځې خبرونه روژې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو په روژه کې څه ډول خواړه باید وخورئ څه ډول ونه خورئ او څه ډول خواړه په پیشنمی کې وخورئ او څه ډول هم په روژه ماتي کې. دا مهمې مسلې دي چې د انسان له روغتیا سره نیغ په نیغه اړیکه لري. د نن ورځې د دې خبرونې لپاره له کابل څخه د منګه دوه قدرمن ملمانه دي. یو ډاکټر شریف الله عالمی، دوی د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا په ریاست کې کار کوي. همدارنګه ډاکټر شفیق الله صافی، دوی هم د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د سویته غذی یا مال نیوټریشن په څانګه کې کار کوي. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب موږ سره ټلیفون پر کرخه ملګری شوی. ډاکټر صاحب شفیق الله صافی، خبرونې ته په خیر راغلی او ډاکټر صاحب علمی تاسو هم په خیر راغلی. زه فقط د دې خبرونې په سر کې یو وړوکی بدلون راغی او د منګه یو همکار نایلا محمد یو بل کار ورته بل اړین کار واغه ولاړه بل راپور پسې، نو ما سره د ما همکار وکما جالوان
یم. تاسو ته هرکلی وایو په پروګرام کې.
مننه
ډیره مننه ستاسو نه هم.
ډاکټر صاحب، اول خو تاسو دواړو نه یو نړۍ مننه چې په دې وخت کې موږ ته وخت راکړه. د روژې مبارک میاشت تاسو ته دې مبارک وي، همدارنګه ټولو مسلمانانو ته چې په نړۍ کې شمیر تر 1.5 میلیارد یا 1.5 بلین نه اوړي ټولو ته دې مبارک وي. او دا ډیره یو مهمه مسله ده چې یو سړی باید په پیشنمی کې څه ډول خواړه وخوري. مثلا د منګ ملګری دوستان چې دی، دوی کله کله په دوی باندې خوب دومره زوره ورکیږي چې دوی په پیشنمی کې زیات څه نه پخوي، یوازې شنې چای جوړی کی او بیا ورسره یا مربا او یا
کلچا یا
قیماق وی کنه
آسان خوراکونه لکه گیش و پراټه شو د سشن.
اما د روغتیا له نظره ځکه چې روزه خو په ځینو ځایونو کې حتی 1200 او اروپا او امریکا په ځینو برخو کې حتی 3 ساعته روژه وي، نو تاسو څه سپارښتنه کوئ چې په پیشنمی کې دی یو روژتی یا هغه کس چې روژه نیسي دوی باید څه ډول خواړه وخوري چې دوی د روژې د ورځې په اوږدو کې لولګې سره مخامخ نشي؟
مننه ډېره زیاته، ډېره ښه موضوع مو انتخاب کړی. او د ټولو تر مخه د روژې مبارکې میاشتې مبارکي ټولو اورېدونکو ته وایم. د یو لړ علمی څېړنو مطابق روژه نیول د یو انسان لپاره ډېر زیات جسمي او روحي ګټې لري، او د دې نه پرته موږ پوهیږو چې دا د انسان لپاره یو فطري او طبیعي اړتیا ده. نه یوازې دا چې د تبابت لحاظ چې سرګن شوی دی چې مسلمانان روژه نیسي، تاسې به په نورو ادیانو کې هم لیدلي چې هغوی هم د خپل یا په مذهبي لحاظ او یا د طبي لحاظ ډاکتران ناروغانو ته دا مشوره ورکوي چې روژه ونیسي. یعنی د روژې ګڼې روغتیایي ګټې دا څرګند کړي دي چې د مسلمانان او غیر مسلمانان یا هم روژه ونیسي. په عمومي ډول سره ویلی شو چې روژه ډېرې زیاتې ګټې لري، دا لکه چې ما مخکې هم وویلي جسمي روحي ګټې لري، د هغه پرته ځینې روغتیایي ګټې هم لري چې د هغه مهم روغتیایي ګټو څخه یو دا دی چې د وینې غوړ کموي، د وینې شکر چې هغه بلډ شوګر دی هغه کنټرولوي، د هغه نه پرته د وینې لوړ فشار هم تر ډېره کچه پورې کنټرولوي. راځو دې پوښتنې ته څنګه چې تاسو ویلي د پیشنمي وخت کې باید کم خواړه وخوړل سي او د هغه نه پرته د افطار په وخت کې باید کم خواړه وخوړل سي. په عام ډول سره د ډیرو خلکو ته هم معلومه ده چې د کم خواړه چې په عامو ورځو کې خوړل کیږي دا د روژې د خوراک سره یو څه توپیر لري، او په عمومي ډول سره هغه غذاګانې چې ډېر زیات سریشی وی وی یا ډیر زیات تریخ وی مسالې ولري دا هغه خوړو څخه باید ډډ وشي په پیشنمی کې، او هغه غذاګانې باید خوړل شي چې جوش شوی وي، مثلا وریجه یا کچالو یا دا هغه پرته هغه غذاګانې چې هضم یې ډیر اسانه وي د انسان لپاره او میده وشي کړای چې هغه هضم کې. دا هغه پرته پروژه کې په غذایی موادو کې چې ډیره مهمه خبره ده هغه دا ده چې هغه غذایی مواد باید وخوړل شي چې د انسان لپاره د ورځې په اوږدو کې ډیره انرژي ورکوي، مثلا ځینې قندونه یا کاربوهایډریټونه دي چې هغه باید استفاده شي. دا هغه پرته لبنیات چې لکه چې تاسو مخکې هم ویلې ځینې لبنیات باید سحری په وخت کې استفاده شي، لکه ګوجه شیدې او داسې نور چې هغه د ځینې خاص پروتینونه د کازین په نوم لري، او کازین هغه مواد دي چې ډېر وروسته هضمیږي او انسان ته دغه لبنیات انرژي پرته انسان مور هم ساتي، او د هغه نه پرته سپینه غوښه د سپینې غوښې خوړل ډېر زیات انسان ته ګټه رسوي چې سپینې غوښه کې مثلا د چرګ غوښه، د ماهي غوښه او داسې نورې غوښې چې هغه د انسان لپاره ګټه لري او انسان ته دوامداره انرژي ورکوي، انسان د مور ساتي د ورځې په اوږدو کې. دا هغه مهم ټکي دي چې باید د خوړو په برخه کې په نظر کې ونیول شي. د دې ترڅنګ د پیشنمي په وخت کې هغه خواړه چې باید نه خوړل شي، یا موږ عموما عادت لرو چې چای ډېر څښو، چای صحیح ده چې انسان بیرته مدرر خاصیت پیدا کوي، بیرته ځای کیږي انسان تږی کیږي، د چایو په ځای د ټوله ښه خبره دا ده چې د هغو د خالصو اوبو څخه استفاده وشي، او یا هم د هغو میوجاتو د جوس څخه استفاده وشي چې انسان ته انسان دغه تګیواله څخه ژغوري. مثلا هندوانو څخه کولای شي چې استفاده وکړي، د نورو میوجاتو د جوسون څخه کولای شي چې استفاده وکړي. نو دا هغه ټکي دي چې باید په پیشنمی کې په نظر کې ونیول شي. او د خوراک نه علاوه یو څه چې ډیر زیات مهم دی عموما تاسو به هم معلوم شوی عموما کله چې پیشنمای کیږي د پیشنمی سمدستي وروسته خلک ویل کیږي چې دا په معده باندې فشار راوړي، او دغه د خوب عادت بیت چې سحر پاتېږي د معدې تکلیف پیدا کوي یا سوی هضمه پیدا کوي. نو تر ټولو ښه خبره هم دا ده چې د روغتیا له لحاظه چې د خوراک څخه وروسته د پیشنمی څخه وروسته نیم ساعت لا یو ساعت وروسته باید انسان په هغه کومه طریقه چې صحیح طریقه ده، روغتیایي اسلامي طریقه ده، په هغه طریقه ویده شي تر څو معده باندې بهر د غذایي بار زیات نشي. د خوراک نه علاوه یو شی چې ډېر مهم دی او هغه باید یو عادت هم وګرځول شي، زمونږ ځینې ورونه سګرټ کوي، سګرټو باندې سګرټو احتیاط لري، نو حتی هغوی د سحر پیشنمی په وخت کې سګرټ کوي. دا چې سګرټ په خپل ذات کې کافین لري ځین نور مواد هم لري دا انسان د تیږي والد سبب کیږي او هغه باید د سګریټو اسکول څخه په ټول وختو کې خصوصا بیا په روژه کې د پیشنمی په وخت کې باید د هغه څخه ډډه وشي او باید ونسکل شي. دا عمومي ټکي دي چې د پیشنمی په وخت کې باید په پام کې ونیول شي.
او ډاکټر صاحب د پېشمنۍ په وخت کوم تاسو مشورې ورکړي چې دغه خوراکونه چې دی هغه عموما وګدې روزو کې د یو روژدار ته کافي انرژي او د دوی د دغه سخت وخت نه تیرېدلو کې هغه سره کومک ومرسته کوي. تاسو نه زما دغه پوښتنه ده چې آیا د هر عمر که زنانوی او که نارینه دوی له دغه خوراک چې تاسو یې دا موزون دی
هیڅ مشکل نشته. په هغه صورت کې چې کومه خاصه ناروغي کچیر کومه ځنګړې ناروغي ونه لري نو دا د ټولو هغه کسانو لپاره چې روژه په هغه باندې ده د ځوانانو باندې په یا هغه موسم کسانو باندې چې هغه روژه نیسي که هغه نارینه وي یا ښځینه وي د خوراکونو څخه کولای شي چې هغه استفاده وکړي او دې خوړو ته موږ ویلای شو چې قرار هضمیدونکي خواړه دي یعنی دا هغه خواړه دي چې په قراری سره هضمیږي ورو ورو انسان ته انرژي ورکوي د ورځې په اوږدو کې انسان نه وږی کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب
مثلا موږ لکه چې مخکې موږ هم ویلې ځینې مثالونه چې لوبیا وریجې یا اسپیناغواخه او دینه ما پراته کچالو دا هغه خواړه دي چې ډیر وخت لپاره انسان ته انرژي ورکوي او انسان نه وږی کیږي.
هو زمونږ خلک زمونږ طرفونو ته پښتانه چې دی هغوی بیا د غوخي سره ډیر مینه لري بیا څنګه چې تاسو وی چې د سرکړی شایان چې دی هغه پروژه کې زیات استعمالیږي پښمنه خو نه خو عموما روجماتي وختونو کې بیا ټول فرایډ شایان وي نو دا بیا څه بد اغیز لرلی شي د معدې لپاره د هاضمې لپاره چې دومره ډیر ساتونو لپاره معده خالی وي او یو ځلی یو داسې مواد ورته ورواچي چې بیخي غوړ لري زیات فات لري.
د غوښې استفاده کول دا تی لپاره لکه ما اوله کې هم ویلي سپینه غوښه چې هغه عموما د چرګ غوښه ده انسان ته ډیره انرژي ورکوي او د دې نه پرته د هغه خوړو استفاده کول چې هغه ډیر زیات مصالې لري ډیر زیات تریخ وي یا ډیر زیات که هغه په پېشنمي کې او یا هم هغه په افطار په وخت کې دا انسان ته ډیر ضرر رسوي. دا د تاسو په خپله هم په دې پوهیږي چې ډیر وخت پورې مثلا کېدای شي په ځینو ممالکو کې هغه شپاره ساتولو لپاره روژه یا 15 ساعتولو لپاره روژه نو معده په دغه وخت کې خالي پاتې کیږي او کچېری یو دفعي د هغه غذایی موادو څخه استفاده وشي چې هغه ډیر مصالې ولري خصوصا ځینې نور داسې چکنی یا داسې نور مواد دي چې هغه په
اچار
په وخت استفاده کیږي اچار چکنی دا هغه شیان دي چې په د معدې هغه اسیدیتي یا تیزابیت چې دا زیاتوي او د معدې تیزابیت سره بیا عموما چیرې دا په اول ځل خوړل شي نو دا د معدې تیزابیت د سوی د هاضمې د خرابوالي د حتی کله کله بیرته د اوبو د خولې ته راتګ چې هغه واټر براش او یا د ځان ته هغه لري چې د معدې اوبه بیرته پورته راځي او د دې نه پرته ځینې نور د هضم مشکلات پیدا کوي انسان داسې احساس کوي چې معده یې ډکه ده او دا هغه ټول هغه مشکلات دي چې د هغه د معدې د اسیدیتي د زیاتوالي د معدې د تیزابیت د زیاتوالي له کبله پیدا کیږي. نو ښه خبره همدغه ده چې اول باید دغه مواد استفاده نشي یا په خورو کې هم باید مصالحات نه استفاده ونی شي په روژه کې او کچيري اچار او یا داسې نور شیان د لپاره چې دا اشتها هم زیاتی نو کچيري استفاده کیږي نو ښه خبره همدغه ده چې دا د خورو نه ورسته یعنی افطار چې کله وشي په دوهم ځل چې کله د شپې ډوډۍ خوړل کیږي کچيري په هغه وخت کې خوړل شي یعنی په معده کې یو څه غذایی مواد موجود دي نو بیا یې خطر کم ده خو کچيري په عمومي ډول سره دغه څه ترخو او ډېر ترشو غذایی مواد څخه ډډه وشي په رمضان کې دا د معدې لپاره ډېر یو صحیح طریقه ده او معده زمون سالمه پاتې کیږي.
خور ودان ډاکټر صاحب صفای فکر کوم چې ډاکټر صاحب شریف الله عالمی هم ټلیفون پر کر خلمون سره ملګری دی. عالمی صاحب راځي لدین پیل کو چې یو روژتی په روژماته کې سړول روژماته کې اگر چې په دې اړه کافی اسلامي لارښوونه شته خو د ټپ نړۍ کې په طبابت کې څه سپارښتنه دي په بوی ماته کې په ډوډۍ او که نور خوراکي توکو نه شروع کی
مکه ته دی ما خپل خبري وکړې زه ډاکټر شریف الله عالمي او ما وځه تاسو ته
سوال وکړ او بخې تاسو ډوړه ډاکټر صاحب او نو ډاکټر صاحب صفه بزوب راکیو مننه
مننه جواد صاحب د روزماتي پر اړه باندې باید وایم چې روزماتي باید کوشش وشي اکثره چې په اوبو او په خرما سره روزماته شي ځکه د دې خواله بداوی چې لکه نور شاین لکه شربت چې موږ زیات اکثره خلک استعمالوي یا هم پکوړی استعمالوي یا هم ځینې غوړ شاین استعمالوي نو د خرما او د اوبو خواله بداوی چې اوبو به یو دا چې تنده به ماته کی او معمولا کله چې موږ غذا خو د لوګې نمخ کې هغه څه چې باید رفع شي هغه د تند احساس دی نو خبره چې روژه زیات په اوبو او په خرما سره ماته شي
دا اوبو
خرما ګټه بداوی چې خو از ما وځري چې
مهرباني مهرباني
او د خرما ګټه بداوی چې خرما په خپل ترکیب کې هغه طبيعي ګلوکوز یا طبيعي خوګلري چې د غیر طبيعي خوګو په پرتله باندې وجود انند زیات انرژي نه ورکوي انند د لوګي احساس له منځه نه وړي او دا په ایسټاسټا جذبيږي او د سبب پکې چې اشتها نور هم خشي او په څنګه چې چون فایبرونه هم لري نو معده د لپاره آماده کوي تر څو سړی ورسته نور هغه کم چې اصلي غذا ده هغه وخت شي نو پروژماتي کې په کار ده چې روژه اکثره په دغه سي او بو او په خرما سره مات شي ډېر مهمه خبردار ده چې د روژماتي په وخت کې په شروع کې چې ډاکټر سوالمي توضیحات ورکړل د هغه غذاګان نه چې هغه سري شي وي لکه په حساب کې کاوري وي یا هم نور سري کړي مواد وي اچار وي چکنياني وي چې خلک اکثره استعمالوي د دې شانه باید جلوګيري وي ځکه معده د یو اوږده مدت لپاره د غذایی مواد په غو کې نشته دي هغه اسیدیتي او شته شوی ده اسید یا تیزاب پکې ذخیره دي اوس کوم نور هم په غیر تزریدي مواد ورچو چې هغه تیزابي خاصیت لري نو په نتیجه کې به دې سبب شي چې اسیدیتي به اوچت راړ شي چې بیا ځین وخت خلکو ته یو سوی هاضمه یا ډیسپسیا هم پیدا کیږي په څنګه دې کې د ډېر محمد چې کله موږ روزمره ته باید کوشش وکړو چې هغه څو خوراک شری خوړی چې هغه په آهسته باندې وخورو آهسته په دې معنی باندې چې زیات عجله ونه کو ځکه هر څونه چې د روزماتي په وخت کې چې اتمان تبان وګه موجوده ده د روزي په جریان کې د 18 ساعت یا 14 ساعت روزي نو ورسته ولیکه غذا په ډیر اجر سره وکړل شي زلزل وکړل شي نو په نتیجه کې یو مقدار هوا هم د هر مړی سره میډی ته تیریږي چې خپل دغه د هر مړی سره د هوا سره د په معده کې ورسته یو نیم ساعت بعد یو ساعت بعد ځینې دردونه رامنځته کوي او ځینې نارامي رامنځته کوي سوی حزم را منځ کې نه ده خطر دا ډېر مهمه ده چې روزه ماته په آهسته وشي او اکثره په خرما او په اوبو سره روزه ماته شي نه نسبت هغه شان ته چې ډېر مرچک وي یا هم ډېر فرشي وي یا هم ډېر زیات غوړ وي چې هغه ورسته بیا ترای نشي کولای یا هم ډېر زیات خواږه شربتونه وي چې هغه دې سبب کیږي چې لوګه ان لمنځ یوسي لګي او ساغه د لوګي خصوصیات شي دی هغه په حساب لکه رافقي او ورسته بیا هغه اصلي غذا چې دغه ونش کولې چې موږ واخلو نو په کار ده چې دغه سیادتونه په روزه مان کې وخت کې
دا به وبو کومه مساله باندې پاتې کیږي ډاکټر صاحب صفای هغه دا چې د پښتنو اکثره سیمې په ډیرو ګرمو سیمو کې پرتې دي په ډیرو ګرمو منطقو کې دي پیښور او شاوخوا او د غرز د افغانستان شرق او جنوبي برخه د ډیرو ګرمو سیمې دي نو پروژماتي کې روجتي اول لکسنګ ستاسو اشاره کوله په وبو باندې پایل کوي او کله کله د سیوی چې هغه د شربت ساتل تناسوي او شپږ ګلاس یخ وبو یا شپږ ګلاس شربت سکي دا یو دم د دومره زیات وبو څکل غټل لري کته وان
لکه څنګه چې تاسو ویلې دا مناطق چې تاسو ذکر کړو چې هوا هم ګرمه ده ولې بل خوانه اکثره خلک مجبور دي چې د ورځې خوانه باید کار هم وکړي چې نتیجه کې یو مقدار مایات نور هم د وجود نه ځای کوي نو په دې معنی چې وجود د روزماتي په وخت کې د وبو د زیات کمبود سره مخامخ دی نو په لغسه وخت کې کچیر ته لکه تاسو ویل پنځه ګلاسه یا شپږ ګلاسه اوبه چکلای وسړی اخلي سکی نو دا نه دانه چې وجود ته ګټه کوي بلکې وجود ته تاوان کوي. حتی ځینې وخت کېدای شي چې د اوبو د تسمم عوارض رامنځته شي، یعنې سړی دومره اوبه وڅښي چې هغه اوبه وجود کې په حساب دغه سوډیم د کموالي له لحاظه ونشي کولی چې وجود هغه اوبه په حجراتو کې ونیسي، ممکن د حجراتو نه بیرون وځي او حتی په ځینو مواردو کې کېدای شي د اوبو د تسمم سبب شي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې سړی باید اوبه آن آن ډېر زیاتې ونیسي، کې آهسته آهسته ورو ورو یو څه مقدار ډوډۍ خوړل او وروسته دغې څخه د اوبو څخل دا به کومک وکړي چې اوبه یو ځل په وجود کې تیتې نه شي او د دې سبب نه شي چې حتی ځینې وخت ونه خاصه ځینې تصومات رامنځته کړي. او له بلې خوا د اوبو ډېر زیات څخل تاسو پوهېږي چې د لوږه چې کله له منځه ځي هغه په دې مانا چې کله معده ډکه شي نو د لوږې احساس له منځه ځي. نو که چېرته موږ په یو ور باندې څلور یا پنځه یا شپږ ګیلاسه اوبه او شربت لکه دا سکو نو په دې معنا باندې چې زمونږ د لوږې هغه احساس هم وکیږي، ځکه معده ډکېږي هلته. نو په نتیجه کې به دې سبب شي چې زمونږ لوږه منځه ولاړه شي. نو په دې شکل باندې موږ په حقیقت کې رقم ته کاذب یا غیر حقیقي به مماره شوي یو، یعنی موږ به غذا نه وي اخیستي ولې د اوبو د زیاتو څکلو په نتیجه کې به معده ډکه شوي وي او زمونږ وجود معده به داسې احساس کوي، وجود به داسې احساس کوي چې زموږ شومه ولې په حقیقت کې به دا یو حقیقي مړښت نه وي. نو په دې خاطر باندې هیڅ وخت هم په یو ور باندې د ډېر زیاتو اوبو څکل دا په کار نه دي چې نه تنه ده چې ګټه کوي، بلکې حتی په ځینو مواردو کې کولای شي چې ځینو مشکلاتو سبب هم شي.
او ډاکټر صاحب زموږ ډېر اوریدونکي به ستاسو غږ اوري چې څه معلومات تاسو ورکوئ په هغوی باندې به دوی غواړي چې عمل وکړي. که تاسو دوی ته مشوره ورکوئ چې د روژه ماتي په وخت مخصوصا چې کله هم روژه ماتي وشي، ځکه چې د ماښام وخت چې هغه ډېر زر تیار کیږي، بیا چې کومونځي هغه خلکو نه قضا کیږي، نو د هغې مخکې مخکې خلک غواړي چې خپله هغه خوراک چې دی هغه یو حد پورې ختم کړي بیا منځلور پاسي. نو په دومره لږ وخت کې دغه خوراک معدې ته ورتلل دا څومره یو منفي اثر غورځولی شي؟ او بیا لکه څومره د شپې پورې چې کوم وخت دی د کېدو پورې، نو د هغې وخت پورې څومره خوراک خلک کولی شي؟ لکه دا یو روژدار چې دی د روژه ماتی نه تر خوبه پورې څومره انټرولز کې یا وقفو کې دغه خوراک کولی شي؟
دا ډېره مهمه موضوع ده. لکه دوه وخت ما دې ته اشاره وکړه چې په کار نه چې موږ غذا په ډېر زیات سرعت سره وخورو یا په ډېره تیز تیز وخورو، چون اکثرا د ماښام د اذان نه وروسته د ماښام لمونځ هم زر قضا کیږي، نو یو هم دا علت دی چې خلک اکثره کوشش کوي لکه تاسو چې وایئ کوشش کوي چې تر څو چې لمانځه مخکې باید خپله ټوله غذا وخوري، هر څه چې پخ شوي باید هغه وخوري. چې دغسې خوړل نو حتمن دوی باید تیز تیز خوراک وکړي، زر زر خوراک وکړي. چې کله تیز تیز خوراک کوي نو طبعا د هغې سره بیا مقدار هوا هم تیریږي. نو په دې خاطر باندې دا اکثره د سوی هاضمې سبب کېږي، د یو تسپپسیا سبب کېږي. نو ښه خبره داره چې روژه ماتې وشي، یو مقدار خواړه وخوړل شي، معدې ته کته شي، معده به دغه وخته پورې آماده کېږي، ورو ورو به آماده کېږي. هغه اسید چې هلته موجود دي هغه به هم آهسته آهسته بېرته له منځه ځي، لکه هغه به هم خونسا کېږي به. او په نتیجه کې به د معده چې کله دغه د شپاړس یا پنځلس یا دولس ساعته د غذا د نشتون په موجودیت کې بېرته راقات شوې راوړکۍ شوې ده که نه، لکه شرنګ شوې ده، نو هغه به هم بېرته وغوړېږي، سرخه به وکړي او د نورو موادو د اخستلو لپاره به آماده شي. نو په دې موقع کې موږ کولی شو چې خپل لمونځ وکړو. د لمونځ د ګرځېدو نه وروسته کېدای شي هغه کوم شي اصلي غذا ده زموږ چې په حساب هغه باید واخلو، پخ شوې ده کېدای شي هغه واخلو. نو په دې صورت کې به موږ یو دا ګټه کړې وي چې معده به آماده شوي، وجود به آماده شوي د غذا اخستلو لپاره. بل به موږ ګټه دا کړې وي چې تیزه تیزه به مو ډوډۍ نه وي خوړلې یا ډیسپسیان به موږ لبګیري کړې وي او په څنګ کې به لمونځ هم کړی وي. نو وروسته د هغې نه موږ کولی شو چې ډوډۍ ښه په آرام باندې وخورو او تقریبا تر څو چې موږ مړیږو په نیم ساعت یا څلوېښت دقیقو کې معمولا یو غذا صرف کېږي. نو دغه یو ټیم ورته په کار دی او دا به هغه نارمل ټیم وي د دې لپاره چې موږ اوس کولی چې هغه غذا په طبیعي شکل باندې واخلو. نو وروسته د هغې نه دا د هر چا د وجود او دغه د دروږې د اندازې پورې مربوطه ده چې هغه څونه غذا اخیستلی شي په څونه غذا باندې مړیږي. هغې نه وروسته بیا څه محدودیت ډېر پانه شوه چې هغه د څو بجو پورې غذا اخلي او څونه غذا اخلي، هغه د مړښت پورې مربوطه.
زه به یو پوښتنه ډاکټر صاحب علامین وکړم، اګر چې په لومړي سر کې په یو څه وغږېدلو هغه د سیګریټو او یا د نسوارو استعمال یا خستل ژر د روزمات نه وروسته. مثلا ځینې ملګری ځینې کسان اغوی چې کله روزمات کې په یو ګلاس وبو باندې نو د خوراکي توکو د غذانه مخ کې دوی اول سیګریټ تکینی خپل سیګریټس کې او یا کڅوګ د نسوارو عمل ولري او د ورځې پوګدو کې نسوار نه کړي نو په هغه وخت کې نسوارو تکینی پر سیحال کې چې لکه څنګه ستاسو اشاره کوله میده دغه محل تقریبا له تیزاب ډکې نو دا د دوی روغتیا ته څومره ضرر رسي.
لکه چې په اول کې ما هم د دین قیته اشاره وکړه د سیګریټ کول دا په ټول وختو کې صحت ته ډېر زیات زیان رسوي او بیا په روژه کې دا چې د ویډیو اسیډیټي لوړی نو د سیګریټ کول دی باندې د اسیډیټي زیاتوالي سبب کیږي. نو هغه کسان چې دا عادت لري ښه خبره هم دغه دغه د روژې میاشتې برکت هم په دې کې دی چې دغه عمل دی ټیک دی ورو ورو او د دې نه پرته چې بیا هم ورته ډیر زیات ګران پیوځي او دا عادت نشي پرې خودلای نو بعد له دې چې افطار وشي او د شپې ډوډۍ وخورل شي لکه چې په صافي صاحب هم ورته اشاره وکړه نو دا غل ودسته چې دغه سیګریټ کول شي هغه هم په کم مقدار سره نو بیا دومره بد تاثیرات نه لري. خو په سیګریټ کول پروژې کې دا د لکه ما لکه چې موږ کې ویل دا د کافین پکې وجود لري نیکوتین او داسې نور مواد چې هغه د انسان د تګي کېدو سبب کیږي. د دې نه پرته دا د یعنی د ادرار د تشو متیازو د فعالېدو سبب کیږي. د انسان ډېر زیات تشو متیاز کې کومې اوبه چې سکلي هغه بیرته په زر ځای کیږي نو د انسان د وجود د مایاتو د ځای کېدو سبب کیږي او د دې نه پرته د سیګریټ کوم نور تاوانونه چې دي چې هغه د انسان څګو ته دي د انسان زړه ته د انسان هر یو ځای چې دغه د سیګریټو مواد ځي یعنی ټول حجرات ته یې ضرر رسیږي. نو ښه خبره هم دغه ده چې انسان باید کوشش وکړي هغه کسان چې په دغه عمل باندې رود دي همدغه میاشت همدغه خو هغه چې دغه عمل پریږدي او کله چې معده ډکه شي نو دغه وروسته کچېری سکي دا تاوان نسبتا کم دی نسبتا هغه ته چې د فتن د افطار په وخت کې اوس کول شي.
او تاسو به تر معلومه را د منګه اکثره کورنۍ د ژوند په ډیرو لمرنیو حالاتو کې دی او دوی نشي کولای په دې سرخان باندې کافی خواړه راټول کی خو حتی پروژه کې هم ولې بیا هم د متوسط اقتصاد لرونکو کورنۍ لپاره تاسو څه سپارښتنه کوي ک یعنی څه ډول خواړه به دی ولري څه څه په ځخان کې موجود وي وریځي وي غوخه وي هغه چې تاسو سپارښتنه کوي چې ټول مغذي مواد پکې راټول وي او په ورته وخت کې یو غریب کورنۍ یا یو متوسطه کورنۍ د اخستو وسو توان ولري د څه ډول خواړو وړاندیز کولای شي.
د یوې متوسطې کورنۍ لپاره هم هغه کولی شي مثلا د افطار کولی شي په اوبو او خرما سره وکړي دا هغه خواړه دي چې په اسانۍ سره لاسته راځي. د دې نه پرته که چېرې دوی کولی شي هغه غذایي مواد استفاده کړي چې مثلا کچالو کچېرې استفاده کړي او یا د ځینې نورو غذایي موادو استفاده کول چې د قیمت هم دومره لوړ نه دی او یا د ځینې میوه‌جاتو استفاده کول مثلا کیله په خپل ذات کې پوتاشیم لري مګنیزیم او داسې نور منرالونه لري چې هغه دوجي وخت ډیر زیات ضروری دي او دا غنه باید استفاده وشي. دا غنه پرته ځینې نور میوې دي چې د میوه نه کول شي که څه هم قیمت لوړ ده خو کول شي چې د خپل اندازې مطابق د میوه نه استفاده وکي او دا غنه پرته د ترکاریجاتو نه استفاده ډیره مهمه ده. دا هغه شاین دي چې په اسانۍ سره د کلو باندو کې هم پیدا کیږي د مثلا د ځینو سبزیجاتو موجودیت چې هغه په کافی اندازه سره منرالونه لري هغه مهم غذایی مواد لري چې دوی کولای شي مثلا موږ وایو چې سابه پالک او داسې نور هغه ترکاری دي چې په افطار کې کولای شي چې متوسط عاید لرونکي کورنۍ هغه ځان ته تیار کړي او د دې نه پرته کولای شي چې د نورو خپل هغه واسه مطابق هغه غذایی مواد استفاده کړي چې هغه غیر صحي ني نو مهمه خبر هم دغه ده چې غیر صحی والی په کې په نظر کې ونیول شي. نور کول شي چې د کچیر د غوښې نه هم په هفته کې یو وار یا دوه وارې کولی شي چې استفاده وکړي. دا ښه ده د وروجو نه، د کچالانو نه، او داسې نورو موادو نه چې ورته په کافي اندازه انرژي ورکوي کولی شي چې دوی استفاده وکړي.
ډېره جته مننه ډاکټر صاحب شفیق الله صافی. تاسو غواړي که تاسو غواړي په دې اړه څه زیاتول زیات کړئ او څه زیاتول غواړئ، نو بیا هم همدغه چې یو متوسطه کورنۍ ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله چې کېدی شي کچالو، خورما، مثلا قندیات یا خواږه له دې نه راواخلي، دغسې میوې، ترکاري او منرالونه، ویټامینونه له دې نه راواخلي. غوښې ته اشاره وکوله، خصوصا د غوښې ځای په ترکاري کې داسې څه شته چې د غوښې ځای ونیسي، که په دې اړه هم لږ معلومات ورکړي.
زه باید یو خبر وکړم چې د روژې میاشت اکثره زموږ استاسو د خلکو په فرهنګ کې داسې یو فکر کېږي چې د روژې میاشت داسې یو خاص رژیم میاشت ده. ځینې خلک ورته ځینې خاص غذایي رژیمونه مخکې له مخکې ورته په حساب سره هغه دپاره ټاکي او د یو مخصوص غذاونه استفاده کوي، چې البته داسې هم درسته نه ده. لکه ځینې خلک، ځینې کورنۍ په پیشنمي کې اکثرا فرزن د مربانه او یا هم دا رقم ته مثلا د ملایین او یا هم مثلا د پنیر نه استفاده کوي، یا هم په جماعت کې اکثرا هغوی داسې فکر کوي چې روژه شونه اتمن باید په هغې کې سړی غوښه وخوري، او اتمن باید پکې پلو وي، او اتمن باید پکې چکني وي، او همدار رقم د باید پکې سمبوسه وي. چې دا داسې درسته نه ده په دې شکل باندې، چون زموږ ستاسو وجود 15 نوع غذایي موادو ته ضرورت لري، چې عبارت دي له کاربوهایډریټونه یا قند یا خواږه چې موږ ورته وایو، د غوړیو ته ضرورت لري زموږ وجود، پروتین ته ضرورت لري، منرال او ویټامین ته ضرورت لري. نو چون زموږ وجود 15 نوع غذایي موادو ته ضرورت لري، نو موږ باید کوشش وکړو او دا 15 نوع غذایي مواد ټول په یو نوع غذایي مغز کې نه پیدا کیږي، لکه په یو خوړو کې نه پیدا کیږي. چې موږ وایو که موږ دا خوړو وخورو، نو 15 وړه غذایي مواد موږ ته راځي. نو دې خاطر چې موږ ټول غذایي مواد واخلو، په کار ده چې موږ مختلف غذایي مواد نه استفاده وکړو. لکه موږ باید سبزیجات وخورو، موږ باید میوه‌جات وخورو، موږ باید حبوبات وخورو، لکه کچالو شو، ډاکټر صاحب نیمه وخت اشاره وکړه، لوبیا شو، مثلا مسور شو، دال شو، همدار رقم ته پالک شو، همدار رقم ته بینډی شو. د دې منرالونه دي چې دا شان پیدا کیږي. فرضاً موږ ته په کار ده چې موږ غوښه وخورو، دا شان ورنه استفاده وکړو. ولې په ځانګړي خلک زیات فکر کوي چې د روژې میاشت باید اتمن پکې ډیر شپه لاوي او ډیر شپه کې چرګان وي، یا پر انسان اتمن دي بوسي وخورل شي. دغه رژیم د روژې د میاشت رژیم د نورو وختونو د رژیم سره نه څه خاصه تفاوت نه لري. د روژې میاشت رژیم سره باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي، لکه ډاکټر صاحب نور په ابتدا کې اشاره وکړه، کولیسترول سره ټیټيږي، مثلا د قند ټیټيږي، د انسان وجود یو مقدار وزن باید له لاسه ورکړي. د دوه وخت غذایي موادو د خوړو سره باید وجود تطابق وکړي. دغه سوازت د رامنځته کولو لپاره اوس پکاره چې موږ دونه زیاته انرژي واخلو، چې په دوه ورو کې د انرژي اخیستلو کې لکه په تشنمي او په سهار کې دونه انرژي واخلو چې هغه د نورو ورځو د درې ټمه انرژي نه اوچته وي. نو په دې خاطر دا لسه خاص غته ضرورت نه لري چې موږ زیات داسې یو خاص خواړه پکې وخورو. نو زما په حساب هغه مشوره هم کورنۍ ته داده چې دوی کوشش وکړي چې په خپل دسترخوان کې هر نوع غذا ولري، لکه کوشش دي وکړي چې دوی بینډۍ ولري، کوشش دي وکړي چې دوی په خپل غذا کې دال ولري، کوشش دي وکړي چې دوی مثلا نخود لري، د غوښې ښه بدیل، اگر که غوښه په خپل ذات کې د پروټینو بهترین منبع ده، د اوسپنې بهترین منبع ده، د ویټامین بي 12 بهترین منبع ده. ولې کولای شي چې موږ په هغه کورنۍ چې نشي کولای چې همیشه د غوښې نه استفاده وکړي، ځینې نباتي منابع دي چې هغه هم یو بدیل کېدای شي. فرض مثال لوبیا ده، فرض مثال نخود دي، سویا ده، د هغه څیزونه دي چې دوی کولای شي یو مقدار کافي اندازه پروټین او نور ضروری مایکرونیوټرینټونه دغه نه لاسته راوړي. نو په دې خاطر باندې په کار ده چې زموږ استاد په دسترخوان کې هم د تشنمي له خوانه او هم د او هم د روژماتي د خوانه د مختلفو غذاګانو نه استفاده وکړو، د سبزیجاتو نه استفاده وکړو، پر مثال د پالک نه استفاده وکړو، ورخاړی دی، نور څه څه نه دي، بینډۍ ده، کدوان دي، د دې نه استفاده وکړو. همدا رقم ته پکې نمی کې هم زموږ غذای باید همیشه لپاره یو وخت غذا نه وي، چې حتما باید موږ مربا واخلو، یا باید حتما موږ ملایانو خورو کې دي. نو په کار راځي زموږ دغه د غذایي رژیم مختلف غذاګانې باید دغه کې شامل وي، ترڅو مشکل شي د روژې د یوم میاشت جریان کې زموږ وجود مایکرونیوټرینټونه کمبود سره مخامخ نشي. نو دا ډیره مهمه موضوع ده چې باید ورته متوجه اوسې.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب، اکثره زموږ د سیمې خلک چې دي، اگر چې دوی د صحت یو شمیر ناروغو سره مخ وي، د فشار چې دی، لوړ فشار ولري، د هغې لپاره دوا غسل ضروري وي، بیا شوګر یا شکر چې ورته مونږ وایو، هغه مرض ډیر خلک لري. تاسو کومو مریضانو ته د روژې نه نیولو مشوره ورکوي؟ دا خبره په داسې مهال کو چې زموږ په پروګرامونو کې مونږ دینی عالمان راوستي دي، او هغوی اسلامي توګه هم ویلي دي چې اسلام رعایت ورکوي هغه د زوړ عمر خلکو لا چې استطاعت یا ناروغیانې لري، استطاعت نه لري چې روژه ونیول شي. نو هغه کوم مریضان دي چې تاسو ورته دغه مشوره ورکوي چې روژه باید دوی ونه نیسي؟
د مریضانو په رابطه باید وایم چې سړی کله چې مشخصا یو کټګوري د مریضانو ټول وایي چې د یو مشخص مرض ته اشاره وکړي، نو فکر کوم داسې به هم درسته نه وي. د هر مریض د وضعیت مربوطه په حساب لکه د هغو وضعیت ته په کتلو سره باید وګورو چې آیا هغه د روژې نیولو توان لري که نه. که موږ داسې فیصله وکړو چې هغه خلک چې د معدې تکلیف لري روژه دي ونه نیسي، نو دا به هم درسته نه وي، ځکه د معدې تکلیفونه فرق کوي. د یو چا د معدې تکلیف کم وي، د یو چا د معدې تکلیف ډېر زیات وي. نو هغه څوک چې د ډاکټر د مشورې مطابق د معایناتو د کولو نه وروسته ځینې داسې امراض ولري چې هغه رښتیا هم د روژې په نیولو سره نور هم تشدید کېږي، نو د هغو لپاره د روژې نیول په کار نه دي. پرتن تاسو اشاره وکړه هغه کسان چې هغه ډېر زیات عمرې موسن دی او ډېر زیات په حساب سپینګیري وي، نو داسې کسان ممکن دا یو په خاصو شرایطو کې راځي، ممکن د روژې نیول روژه ونه نیسي، مشکل نه لري. یا فرض مثال هغه کسان چې د هغه د معدې یو ډېر پرمختللی په حساب لکه یو 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 تکلیف لري چې هغه د دې سبب کېږي که چېرته هغه 2 ساعت یا 4 ساعته د غذایي مواد وانخلي او معده تشه پاتې شي، ممکن اسیدیټي د معدې نور هم زیات شي، او دغسې یو مشکلات ورته ډېر زیات په حساب لکه تنبیه کې نور هم زیات کړي چې هغه خاص مریضان دي. ضرور نه ده چې هر مریض چې د معدې یو عادي مشکل ولري هغه دې هم روژه وکړي. یا همدا رقم د هغه ښځې چې هغه حمل لري، حامله ښځې چې خصوصا هغه د دې توان نه لري چې هغه د وشي کولی ضعیف وي، مثلا هغه یو متوسط خوارځواکي ولري یا شدید خوارځواکي ولري، یا همدا رقم د ځینې مایکرونیوټرینټونو په کمبود سره مواجه وي چې ډاکټر هغه تشخیصوي، نو هغه کولی شي چې روژه ونه نیسي، ځکه که هغه روژه ونیسي نو په 2 یا 4 یا 6 ساعته په جریان کې روژې نیول نه تنها د دې چې په وجود باندې تاثیر کوي، بلکې هغه ماشوم په وجود باندې هم منفي تاثیرات لري. نو دا هغه کټګوري خلک دي چې کولای شي چې په ځینو خاصو شرایطو کې د ډاکټر په توصیه سره روژه وخوري، وروسته د هغې نه یا قضا راوړي یا هم نور په اسلام د اسلام په مبارک دین کې چې نور کوم هغه وخت وضع شوي د غونه کېدای شي چې نور شرایط نه استفاده وکړي. او یا هم هغه کسان، ډېره مهمه ده چې په کورنیو کې باید په ماشومانو باندې کم چې بالغ نه وي، عمرې په حساب بلوغ نه وي، رسېدلي په هغو باندې روژه نیول دا صحیح کار نه دی، درست کار نه دی. باید مجبور نشي ماشومان چې په کم عمر کې مثلا 8 کاله ماشومان یا 10 کاله یا 12 کاله ماشومانو باندې باید حتما روژه ونیول شي. دا هغه ګروپي سلونه دي یا هغه کټګوري خلک دي چې په ځینو خاصو حالاتو کې کولی شي چې روژه ونه نیسي.
ښه ډاکټر صاحب، علمی ز بیا هم راځم دی پښتنې ته. البته دلته اول راپور مونږ تاسو ټول په ګډه واورې، دلته په امریکا کې ټول مسلمانان روژه نیسي لکه د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر. تاسو خو یو روژه پوره کړه او مبارکي درته ویو، موږ لا تر اوسه پورې ورځ ماسپخین ده. دلته زه ډاکټر صاحب اشاره وکول چې دا ټول شیان چې هم پکې قند یا کاربوهایډریټس وي، هم پکې پروټین وي او داسې منرال او وایټامین، دا ټول په یو ډول خوړو کې نه وي، او ځینې کورنیو ته کېدای شي دا اسانه نه وي چې د دې لپاره یو تقسیم اوقات یو مهالویش ولري چې کم ورځ څه وخوري. ځینې کورنۍ چې ما لیدلې دي په وطن کې، دوی داسې کوي لکه یو 8 ډوله ترکاري ټوله په یو دیګ کې اچي او یو ځای پخي، شلغم، کچالو، لوبیا، ګلپي، پالک، همداسې بېنډۍ، دا ټول سره په یو ځای اچي، او رښتیا ډېره ښه مزام کوي کنه. نو د طبابت نظر که دغسې 100 ډوله ترکاري راټوله سي، دا متوازنې غذا ته رسیدای شي او کنه؟
مننه، ډیره ښه پوښتنه ده. لکه چې ډاکټر صفی هم اشاره وکړه، زمونږ کم غذایی مواد چې مونږ استفاده کوو باید ټول هغه 5 کټګوریانې د غذاګانو چې دي دا باید ولري، او دا د مختلفو غذاګانو نه لاسته راځي. مثلا مونږ ویلې چې کاربوهایډریټونه دي، شاه هم دی، پروټین دی، منرالونه، ویټامینونه. دا
داسې غذا نشته چې ټول پکې یعنی یو غذا صحیح ده. شیدې ویل کېږي د مور شیدې دا ټول غذایي مواد لري، خو نور په طبیعي غذاګانو کې دا ټول ګروپونه موجود نه وي. تر ټولو ښه علمي طریقه او ښه طریقه هم همدغه ده چې مختلف ترکاریانې چې مثلا په ځینو کې یو رقم منرالونه وي، ویټامینونه وي، په ځینو کې کاربوهایډریټونه وي، ځینو کې فایبر وي، ځینو کې پروټین وي، ځینو کې نور مواد وي، هغه ټول سره یوځای شي، یو میکس یا یو مخلوط جوړ شي. دا یو ډېره ښه مشوره ده چې کولی شي کورنۍ د هغه نه استفاده وکړي. مثلا په یو دیګ کې کولی شي چې هغه کې کچالانی هغه سره زردکی مټری چې یا لوبیا نخود د دې یو مکسچر برابر شي او دا څه خوړه برابر او خوړل شي، ته ډېره حد پورې کولی شو چې موږ هغه پنځه ګروپونه چې مخکې یادونه وکړه هغه ګروپونه پکې هغه ټول غذایي مواد پکې وي او د یو متوازن خواړه هغه برابر کړي. د هر یو انسان د انرژي ضرورت لکه چیرې ډېر زیات موږ پرې بحث وکړو، دا فرق کوي. دا چې هر یو انسان دا چې ځوانې عمر کې څومره انرژي ته ضرورت لري، په متوسط عمر کې څومره انرژي ته ضرورت لري، او د دې اندازه کول چې په هر یو غذایي موادو کې څومره کیلو کالوري انرژي ده، او بیا د هغه نه په هماغه مقدار اخیستل چې مثلا یو نورمال انسان موږ ویلی شي 2500 یا تر 3000 پورې، یا ورزشکاران چې دي تر 3500 کیلو کالوري انرژي پورې ضرورت لري، د دې تیارول ډېر مشکل ده. خو ښه خبره دغه ده چې هغه غذایي مواد استفاده شي چې موږ پوهیږو چې هر یو کې دغه پنځه ګروپه مواد پکې شته، چې هغه کې هم کاربوهایډریټونه وي، هم پکې شحمیات وي، هم پروټینونه، فایبر هم ولري، پروټین هم ولري، او ویټامینونه هم پکې موجود دي.
یعنی کور کې به میندو خوند تم ډېر اسانه وي، بس پنځه شپږ ترکاران په یو دی کې اچوي او ډېر باندې تکلیفي کوي، او هم به ډاکټر صاحب هم راسره موافق دي. ډاکټر صاحب صفیل، تاسو نه به یو بل پوښتنه وکوم، او هغه دا چې یو روژتی یا هغه څوک چې روژه نیسي دوی باید څو ساعته خوب وکړي، ځکه د شپې نه وخته پر دې خواړه خوري یا چای څکي، بیا غي نه وروسته پښنمی ته جګیږي، بیا مورګانی خويند دوی خو ټول شپه شپزیم کوي، په ځینو کورنیو کې پخلی کوي، او لغې نه وروسته بیا د منځه وخت کېږي، او سار وخت هم لکه موږ غونډې څوک چې کار کوي هغوی راځي کار ته او دفتر ته. نو خو به څومره وکړي په دې اړه مخته یو ملګری موږ دلته په راډیو کې یو ملګری د ټوکې په توګه یو یادونه وکړه چې موږ په کلی کې یو څوک دوی هغه چې کله پېشنمای وکړي نو ویده سي، وروسته هغه وخت کې پخه خورو چې ملا ځان کړی روزه ماته کنه، نو هغه خو بل ډول مثال وي. خو د طب له نظره ځکه چې ډاکټر صاحبان تاسو ټول همیش سپارښتنه کوي چې یو نورمال انسان باید شپږ نه تر اتو ساعتو پورې خوب وکړي، یو روژتي باید خپل خوب څومره وساتي؟
ډیره به تاسو باید وایم چې روژې میاشت اکثرا متاسفانه دغه سیزنی اغلی دلکی ریښتیا هم ځینې خلک دلکی چې روژې میاشت ته داسې یو ډیر سخت هغه ورکوي، یو ډیر سخت شکل باندې تمامېږي. روژې میاشت بیا هم زوایم چې د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، او روژه د انسان د وجود د صحت لپاره ده، د صحت لپاره مفیده ده. په دې څنګه چې دا یو د الله تعالی امر دی، دا د وجود د انسان وجود لپاره مهم هم ده. نو په کار نه ده چې سړی په روژه کې د روژه په ځان دومره سخته کې یا دومره کلکه ونیسي چې حتی ځینې خلک پکې ځینې دغه نورمال کارونه خپل نه کوي، چې ورته دا کار والا روژه نه کیږي، ورته دا کار نه روژه نه کیږي. نو روژه په دې معنی نه ده چې دا داسې یو سخت یا جبر کار وي چې سړی د ورته ځینې خپل کارونه خوشي کوي، یا داسې د جبر کار دی چې د سړی د باید پکې اته ساعت یا لس ساعت خوب وکړي یا د دوله ساعت خوب پکې وکړي. پروژه کې هم لکه د نورو ورځو په شان باندې عادي خوب کول پکار دی، لکه د خوب اندازه کچه هم په خلکو کې متفاوت ده، په ځوانانو کې په یو شکل ده، او مثلا په هغه کسان چې لږ زیاتې په اوج لږ فرق کوي. ولې په اوسط شکل باندې د روژې کې سړی باید د اووه ساعتونه تر اته ساعتو پورې نورمال خوب باید سړی وکړي، یعنې هغه عادي اعظم یې اته ساعته، او که ځینې خلک داسې ډېر زیات غوړ چې هوسا اوسېږي نو نهایت نه 9 ساعته، او کم تر کمه هغه 9 ساعته خوب باید وشي. نو په دغه رنج کې خوب کول د پروژه کې دا یو نورمال خوب دی، او ځینې زیات خوب کول په کار نه دي. او شون زیات خوب کول بیا به هم په دې معنی چې موږ د وجود هغه کم میټابولیزم چې دی هغه بیا کمیږي، او حتی هغه خواړه چې موږ پروژه کې اخلو ولو کله کې بیا موږ د چاغي سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې چې موږ وجود هغه غذا هضم کړی وي، په مصرف رسولی وي، هغه غذا چې موږ پښتنمي او په روژه ماته کې اخلو، زیاده لپاره په کار چې موږ ځینې فعالیتونه هم وکړو. موږ باید وګرځو، موږ باید کار وکړو، موږ باید خپل ورځنۍ چارې پې ته مخ بوزو، او کچته مونږ د حد نه زیات خوب کوو په دې معنی چې مونږ د وجود میټابولیزم برکمیږي او دغه خواړه چې مونږ دوه ټیم اخلو هتا از مونږ د وجود ضرورت نه زیاتیږي کله زیات شو مجبور شي دغه خواړه د په وجود کې ذخیره شي نو هغه په نتیجه کې به د روژه هغه کم صحیح فواید شي په اخر د میاشت کې به مونږ لاس نه راوي نو په دې خاطر پکار ده چې سړی پروژه کې خپل نرمال خوب وساتي نه دا چې خوب دومره زیات کی چې نیمه ورځ دی ودی
د فعالیتونو په اړه کله چې یو سړی روژه ماته کې بیا هم پټولنیزو رسنۍ وبان ځین انزورونو ترازو چې دومره ډوډۍ خوړلې وي چې بیا نو د خوریدو نوې او پروتي او کنا سګړ غټ انزورونه یو غټ غټ اکسونه نو د روژه ماته نو ورسته چې کله خوړه وخوري چای وسکی لدین ورسته د قدم وهل ګرځیدل کڅوګ دا شرایط ولري امنیت ولري ځای ولري ګرځیدل لا ګرځیدل یا د کور کار ته خو دي دا سمره ګټه رسی روغتیا
دا خو دقیقا ډیر زیاته ګټه رسی په کار هم هم دا په حساب دی او د یو نورمال ژوند یو برخه ده حتی چې سړی کله کې زو خوري نو مستوبه سړی وګرځيږي ځای په ځای کینې باید ودن نشي عالمی سی ورته اشاره وکړه دغه څه وده کېدل دغه څه کې نستېدل دا نه ته نه چې ګټه نه کوي بلکې نو چې ته ډیر تاوان لري نو خدای دا چې سړی کړه روژمات یو خوري روژمات نه ورسته د ډوډۍ نه ورسته اړ یقل از دقیق پنځه رزقې باید سړی وګرځي تابان انسان کاڅونم کوشش وکړي چې ځان کنټرول کړي خو چې دلوګي احساس تای سړی وګړي وینو اتمان یو څه زیات کړي نسبت نورو ورځو ته نو دې خاطر چې مېدا هم یو څه حرکت وکړي یو څه غذایی مواد په حساب لکه مېدې د پر وخت پیدا شي چې هغه سره مکس کړي نو خدای دا چې مونږ یو لزقه یا پنځه دقیقې یا پنځه رزقې کچرته شرایط مساعد دي لکه تاسو ویلي چې مونږ وګورو قدم وګورو او یا بهترین پریکټس دې لپاره مثلا تراوی د غنورس موز کول دي موز موز تراوی دي چې په خپل دغه کټه کېدل پورته کېدل د غذا په هضم کې د غذا په تعود را تعول کې په میده کې د کې لري کومه کوي او د غذا په هضم کې دا مفید واقع کیږي دا ډیره مهمه خبر ده دا د غذا د خوړلو وروسته د غذا د خوړلو په څنګ کې دا باید یو ضروری عمل دی چې باید وشي
تاسو دوانو ډاکټر سیوانو نظما اوس دغه پختنه ده چې اکثره د روجو په میاش کې د خلکو اعصاب چي دي هغه ډیر زیات خرابيږي قار ورتل غوسه کول ی چې کوم جګړې دي هغه خو د روجې په میاش کې دومره ډیری شي چې لکه ټولو ته یو اندازه لګی چې دا یو مسله په خلکو کې په دروجو په میاش کې راخره کیږي د دې ډاکټري لته شته د تاسو کوچته ریسرچ شوی یا کو څه معلومات لري په دې اړه
په دې اړه بابا زه ډاکټر سیوالمی تاسو په اجازه زه غواړم په دې اړه به دوی وایم چې اکثره دغه موضوعات د ورځې په اخر کې واقع کیږي ورسره د ماسکینو ورسره لکه د 2 بجو نه 3 بجو نه ورسره ځینې د څه واقعیت پیښي یوالته همدارې چې په دغه وخت کې په وجود کې د شوګر یا د خوږی هغه کچه چې ورته وي اندازې لیول ورته وي هغه راټیټي او په څنګه کې دي چې یو سردرد د شړې ته پیدا کیږي ځینې وخت ځینې خلک ګنګ سه وي لبل خوانه شپږ یا 8 ساعت الا ساعت شپږ ته روزه ونیسي نو په وجود کې د مایاتو یا د اوبو کچم راکته کیږي کله چې د اوبو کچ راکته شي نو انسان ته یو رقم د تخریشت ایجادېږي تخریشت په دې معنی باندې چې ځینې وخت یو خبره چې هغه په نورمال حالت کې سړی باندې بدن نه لګیږي نو کله چې وجود مخریش یا د سویډ یا اندازې د خوږی یا د ګلوکوز په وجود کې راکمه شي نو ځینې د سې خبره چې په نورمال حالت کې سړی بدن نه لګیږي یا سړی باندې ښه هم بدل کیږي نو په دې خاطر باندې باید کوشش وشي چې سړی اکثره د پښتنمی د خوانه چې ډاکټر صاحب عالمی د وخت اشاره ورته وکړه توضیحات ورکړه د سې او غذا واخصل شي د سې او رژیم واخصل شي چې انرژي ټول په یو ور باندې لکه جذب نشي ټول په یو ور باندې په اسانه باندې جذب نشي د سې خوړو وخت چې بغي کړه فایبر اندازه زیاته وي پروتین اندازه په کې لګي زیاته وي په دې مثال لکه ډاکټر صاحب عالمی مثال نو ورکړه ورجې شوې لوبیا شو نه خوت شو دال شو دا شین شو دا واخصل شي چې دا غذا چې کله اخر کېږي نو دا غذا تقریبا د څلور تر شپږ یا اته ساعت په معده کې اخلي تر څو د هضمیږي دا بیرته معده کېږي او په کولمو کې بیرته جذبېږي نو دغه غذایی مواد چې کله اخیستل کیږي نو دغه د غذایی موادو د جذب موده وګدیږي نو انسان وجود ته په آیسته آیسته یا په قرار قرار باندې انرژي ورکوي. نو دغه انرژي چې کله مونږ اخلو نو مونږ به د دې خوړو په اخستلو سره به د ګلوکوز اندازه یا د خوږې اندازه مونږ په وجود کې زر نه راکته کیږي. نو کله چې زر راکته نه شو مونږ به دغه سي د سردردي یا همدا رقم د تخروشات د دیو سره به زیات نه موجود کیږي. نو بلې خوانه کچته مونږ کوشش وکړو چې زیات چای ونسکو، خصوصا چای هم باید تیره نه وي، یعنی ډیر ټینګ چای نه وي. کله چې ډیر ټینګ چای ونسکو فرزند دا رقم ته شان ونسکو نو دا به د دې سبب شي چې مونږ د وجود اوبه زر نه راکې اخراجیږي د ادرار په شکل باندې. نو کچېرته خالص اوبه پښتمه وسکو نو دا به د دې سبب کیږي چې مونږ وجود به زر د اوبو د کمبود سره نه مواجه کیږي او زر به تخریشت حالت ته نزول کړه، د سی حالت ته به نزول شات سره باندې بد ولګیږي. نو دا سیزونه دي کارونه دي چې باید وشي او د دې موقع برابر نه شي چې وجود د ګلوکوز کمبود سره د اوبو د کمبود سره زر مواجه شي او په نتیجه کې دغه ځینې شخړې رامنځته شي. نو دا هغه کارونه دي چې باید کوشش وشي چې باید وشي ترڅو داسې مشکلات رامنځته نه شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، لمی تاسو غواړی چې په زیات کې مهرباني
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه معلومات ورکړه. زه غواړم دوه خبرې نور اضافه کوم. یو د تلقین موضوع ده. متاسفانه روزه دا څه فکر کیږي چې دا یو ډیره سخته میاشت ده، ولې معکوسان دا یو ډیر اسانه میاشت ده، رحمتونو برکتونو میاشت ده، او دینه باید په کافی اندازه استفاده وشي د عبادت لپاره او د نورو خو اړیکو لپاره. او دا ځانته یو ترقین، یو ځانته یو داسې هغه کوي چې هر یو انسان فکر کوي چې ولا د روژې میاشت ده، که چیرې جنگ کیږي که هر څه کیږي، ولا ما سره غرض مه کوه چې روژه مې ده. او یا دا هغه خصوصا هغه کسانو کې پیدا کیږي دغه عصبانیت چې هغوی احتیاط لري، یا د سګریټو یا د نسوارو احتیاط لري، په هغوی کې ډېر زیات دي. د مختلفو تحقیقاتو نه ثابت شوی ده دا یو نورماله پروسه ده چې د څومره چې د معده خالی شي د ګلوکوز کچه کمیږي، او د ګلوکوز د کچې د کمیدو سره ځینې هارمونونه دي چې هغه دا یو نورماله پروسه ده چې ګلوکوز د کچې د کمیدو سره ځینې هارمونونه لکه ادرینالین او کورتیزول د دې کچه لوړیږي، او وجود د دې سټرس هارمونز هم ویل کیږي. انسان ته تخریشات پیدا کیږي، او دا عموما د افطار نه یو څه دوه ساعته مخکې دا حالت رامنځته کیږي چې انسان ډیر زیات ډیر زر په غوسه کې. دا ټول د وجود کې د ګلوکوز د کچې د کمیدو او دغه هارمونو د لوړیدو اندازه ده. خو د دې ترڅنګ روژه موږ ته د صبر هغه هم ښیي چې موږ باید صبر وکړو. هغه غلط تلقین چې دا چې ځان ته ورکوو هغه په دې چې باید موږ عصباني واوسو، او موږ باید په قهر واوسو، او په دا ووایو چې ولله زما روژه ده ما سره غرض مه کوئ، ما سره زه ډېرې خبرې نه غواړم چې واورم، دا هغه خبرې دي چې باید انسان ځان ته تلقین کوي، او روژه ځان ته په زوره تختوي، خو په حقیقت کې هغسې نه ده.
ډېره زیاته مننه له دواړو ډاکټر صاحبانو. کورمو ودا
ډیره مهرباني، او ګومان کوم تاسو دغه خبرې دغه معلومات چې تاسو زموږ اوریدونکو ته باندې کړل دوی به حتمن اوري، او پرې به عمل هم کوي. ډاکټر صاحب
بالکل، او درنو اوریدونکو لمدې سره نني خبرونه پای ته رسیږي. زه او وګم جالمان د اجازه غواړو تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پرو دوخته پامن.
لا لا پامن. وایس اف امریکا.